ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي عملی حامیر زاده او د مو تکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی سلامونه ومني. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د چارواکو لخوا مشروطه ګربندیز لری کول د دې خبرونه سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به تاندې هلی او جمهوریت ونې د خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حامیر زاده
السلام علیکم تر ټولو اول پاموخړه د خبرونو سرټکو ته د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای په واڼه کې د مذاکراتو پس کرفیو ختم کړل شوې ده. د بلوچستان په دوکیا کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوې ده او ایران د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د امریکا د زورورو تکتیکونو مخه ونیسي. تفصیل د جنوبی وزیرستان انتظامی مشروای په واڼه کې له جرګې سره تر خبرو وروسته کرفیو ختم کړی ده. سهیل احمد خان بیګه مشال ریډیو ته ویل انتظامیا او اف سی زواک د احمد زو وزیر له یو سلشل کسیزا جرګې سره د نتیجې ته رسیدل چې د اختر تر لسمې ورځې پورې به په واڼه کې هیڅوک جلسې یا لاریونونه نه کوي.
120 رکنی جرگا مونگا سرشیو آو ٹھیک بیا دوارو فریقین سارا مذاکرات کو اغین ہے 10 عید الفطر پورے دا گارنٹی اغسی ہے چی دیوہ اس قسم جلسہ جلوس ریلی نہ کئی او نہ بدا دویم فریق بیجا مداخلت کئی.
دا مذاکرات په اړه د یو سلشل کسیزه جرګې د مشرانو دریس په معلومولو کې بریالي نه شو. خو سهیل احمد خان وایي چې د اختر تر لسمې وروسته به جرګه بیا خبرې کوي چې د مسلې پوخ حل پیدا کړي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ ښودلې دي او په حکومت او پوځ یې غږ کړی چې د هغوی جایزو غوښتنو ته دې پام وکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک پرون مشال ریډیو ته وویل
حکومتونه دي ډېر په سنجیدګۍ سره د دې مسلې طرف ته توجه کوي او د خلکو مشکلات او مسلو کې د کمی راولي. دغې وجه دا ده چې دا خلک نور برداشت نشي کولی. دا د دې وطن باشندگان خلک دي، په کار دا ده چې د دې ادرسي وشي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې کوي. بلخوا پوز وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي. ټاکل شوی د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی میر علاءالدین مری نن د بلوچستان نگران وزیر اعلی د دندې لوړه وکړي. د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزئی به له نگران اعلی وزیر نه سوګند اخلي. د مشال ریډیو خبریال وایي د بلوچستان د گورنر په ودانۍ کې د دستوري لپاره تیاری شوې ده. وړاندې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق ونشو. د بلوچستان روغتیایي چارواکي وای په دوکې کې یو ماشوم ګوزن وهلې دی. په کوټه کې روغتیایي چارواکو ویلي د دوکې په یو نیم کلن محمد عثمان کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. له دې سره سخت کال په پاکستان کې د پولیو د نوو ناروغانو شمیر دریو ته رسیدلی او درې واړه ماشومان ته دوکې دي. د پاکستان چارواکي هیله مند دي چې سخت کال به هیواد د پولیو له ناروغۍ څخه پاک کړي. د افغانستان د سولې شورا وایي راتلونکې میاشت په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې د هغه هیواد پر سولې بحث کیږي. د شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک بیګا مشال ریډیو ته ویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د سازمان او آی سی په بلنه جوړیږي. خپلواک وایي د مکې د ورځنۍ غونډه د جولای په 11مه پیلېږي چې پکې د 15 اسلامي هیوادونو له 100 څخه زیات عالمان ګډون کوي. د زیاتوي تا غونډه به د هیڅ هیواد د حکومت تر اثر لاندې نه وي. د ایران لوړ پوړي سفارتکار جواد ظریف د 2015 کال اټمي تړون ته ژمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا د زورورو تکتیکونو وړاندې مزاحمت وښایي او دا د یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته رسیدونکي اقتصادي تاوان به ورکړي. پرون په ټویټر باندې په خپور شوي یو لیک کې جواد ظریف وویل چې د موافقې د بحال ساتلو لپاره باید د لوسنامې نور هیوادونو او اقتصادي ملګري د امریکا د وتلو او د تړون له مخه پر ایران د لګول شو بندیزونو د بیا بحالولو پلان په نتیجه کې دوی ته رسیدونکي نقصان پوره کړي. د ظریف دا غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې یو شمیر کمپنیو اعلان کړي چې د امریکا لخوا د بلیونونو ډالرو جرمانې امکان نه د بچ کېدو په خاطر له ایران نه وځي. د فرانس ولسمشر مانول مکخوا خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز جنگ نه پیلوي او خبرداري ورکړ چې که داسې وکړي نو د جی او طاقتورو اقتصادي هیوادونو په ډله کې به هم له یوازیتوب سره مخامخ شي. د جون په 10 په لیکل شوي بیان کې مکخوا وویل چې امریکایي ولسمشر ښایي د یوازیتوب پروا ونه کړي، خو بیا دوی هم د شپږو هیوادونو لازنامه باندې په دستخط کولو کې څه مشکل نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا پرته نور قوي اقتصادي هیوادونه هم اوس په رښتینې معنا یو نړیوال طاقت دی. د جی او هیوادونو سرمشریزه په راتلونکي کې په کاناډا کې کیدونکې ده. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلي وو چې د جون په 8 او 9 په کیدونکې سرمشریزه کې د تجارت په برخه کې به د خپل هیواد دفاع کوي، ځکه چې هیواد یې مخکې بدترینې تجارتي موافقې کړې دي. د کینیډایي وزیر اعظم جسټین ټروډو سره په یو ګډه خبري هونډه کې مکخوا وویل چې دواړه هیوادونه به د ولسمشر ټرمپ د قانع کولو کوشش کوي چې د ملګرو ترمنځ تجارتي ټیکسونه د تجارت لپاره خنوي. اروپایي کمیشن وایي بوسنیا هرزګوینا ته به 1.8 میلیون ډالر ورکوي چې غربي اروپا ته د بوسنیا له سرحده په زیات شمیر کې د وختونکو مهاجرو او پناه غوښتونکو په مسله کې مرسته وشي. د اروپایي ټولنې د مرستې کمیشنر پرون وویل چې د امداد مقصد د بالکان د دغه هیواد مدد کول دي چې د مهاجرو د بنیادي ضرورتونو خوراک، سرپناه، تحفظ او د صحت سهولتونه ورته ورکړل شي. په سراییګو کې د مسلې په اړه د یورپي هیوادونو یو کانفرنس پس نوموړي وویل چې بوسنیا ته د کډوالو تګ زیات شوی دی، نو باید چې چټک ګامونه واخیستل شي. د رسمي شمیر له مخه د روان کال د پیل راهیسې شاوخوا 5.5 زره غیر قانوني کډوال چې زیاتره یې د ایران او پاکستان دي، بوسنیا ته داخل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.15 روپۍ اخیستل کیږي او 143.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 155.60 روپۍ او 155 روپۍ، یو ایرو 138.40 روپۍ او 138.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 1.95 روپۍ او 2.45 روپۍ، یو سعودي ریال 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه تر تاسو مونږه همکاري ملي حامیر زاده وړاندې کول او د موسم حال او د کوم صوبه مو هم واوریدي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د جنوبی وزیرستان په سرخار واڼه کې ګز بندیز ختم شوی دی. ځایي چارواکي وایي
10 عید الفطر پورې دا ګارانټي اغستې ده چې دوی به هیڅ قسم جلسه جلوس ریلی نه کوي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو بیلابیل مشران وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو لدې باید د حکومت لار ورکړي.
چې دا خلک نور برداشت نشي کولی
تشدد چې دا ختم شي،
مطالبه چې هغوی ځان لپاره کوي چې زموږ لپاره امن بحال کوي.
او جمهوریت ونی د خپرونه کې به واورئ،
د ډیموکراسۍ په دوره کې اساسي قانون د مطبوعاتو ازادي تضمین کړی و او د عذاب او هم سیاسي کلتور رواج شوی نه دی.
د میرمنو لپاره خبرونه تاندې هلي حملرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي چې په واڼه کې له پرون مازیګر راهیسې ګز بندیز ختم کړی. سهیل احمد خان بیگا مشال ریډیو ته وویل 140 کسي د جرګې انتظامی او اف سي ته ډاډ ورکړ چې د اختر تر لسمې پورې به په واڼه کې هیڅوک جلسه یا لاریون نه کوي او تاوتریخوالی به نه کیږي. د زیاته کړه چې تر هغې وروسته به د اوږد مهاله عمل لپاره بیا جرګه کیږي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب محسود وړاندې کوي.
پسولی وزیرستان و نقشد احمد زای وزیر شپیر شالا تانیز جرگه ده پولیٹیکل انتظامیه و ده فرانتیر کور ده چرواکی و پومانسک شهه ده خبر و اترونا ده ورسته ده پینزو رز و راس جاری گرز بانده هست تیره ورز مزگر مال پورتا کلایشان پا جرگه کش نور کم پریکل وشوه ده سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجانت سوهیل احمد خان ویایی
تا 120 رکنی دا مزای وزیر جرگا دا باور راکو چه اوسا بازار کی بیا جنگ نکیگی نو بیا اونگا کرفیو لفٹ کا 120 رکنی جرگا مونگا سرشیو واو خی بیا دوار فریقین سارا مذاکراتو کو اغین ہے 10 عید الفطر پورے دا گارنٹی اغسطی را چی دیو حس قسم جلسہ جلوس ریلی نکی او نبا دا دویم فریق بیجا مداخلت کئی 10 عید الفطر نپس تو بیا مستقل دا دی مسئلے حل دا پارا با دوبارہ جرگ کی دینا علاوہ دارا چی مونگا داوے چی چا چا تکرونا گڑی ہو اگر خراب تکرونا چی چا گڑی چی کم وجنہ دا مسئلہ جوڑا شوا دا 10 عید الفطر نپس پدا خلق حکومت تدوی حوالا کئی
پوانک سے دے تیر اتوار پوراز آلات آغا وقت کڑک جن شوال چکلا دے پشتین جغورن غرزنگ او دے زائی طالبان و پمنسک شئے دے زن و اختلافات و پوجہ دیو طرفی ڈزون و پنتیجے شئے دے غرزنگ درے چنگشتیون مڑا انور اتا درش پر ارجلی شوال او بیا پسیمک شئے گرز باندیز والا گوشا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو په حکومت او پوځ غږ کړی دی چې وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ته دی ځواب وایي او د هغوی د اندېښنو د ختمولو لپاره دې اقدامات وکړي یو شمیر سیاستوالانو دا څرګندونې پرون مازدیګر پر داسې مهال له مشال ریډیو سره په مرکو کې کړې دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په میرعلي واڼه ونګورډا او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو احتجاجي ناستې کړې دي په دې اړه تفصیل ملیحا امیرزاده ناورو
د یوت آف وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وروسته له هغې احتجاج پیل کړي چې د سیمې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر ناصرګنده وسلوالو ووژلو د حمیدالله وزیر د وژنې وړاندې یو شمېر نور کسان هم د ورته هدفي وژنو ښکار شوي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په واڼه کې هم د پښتون تحفظ موومنټ غړو احتجاجي ناسته کړې. دا احتجاج د اتوار په ورځ د غورځنګ پر یو مخکښ علي وزیر د امن کمیټه د غړو چې ځایي خلک یې حکومت پلوه وسلوال بولي د برید وروسته پیل شو. که څه هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د احتجاج کوونکو په مرسته په پېښور کې ځوانانو احتجاجي ناسته کړې خو زیاتره سیاسي ګوندونو پرې خاموشي اختیار کړې. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو نظر وپوښتو نو د زیاترو دریز داو چې حکومت دی د خبرو اترو له لارې د وزیرستاني ځوانانو غوښتنو ته پام واړوي. د عوامي نشر ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده چې د دغه ځوانانو خبره واورېدل شي ځکه چې نه اورېدل به په اشتعال او تشدد کې د زیاتوالي وجه وګرځي.
پاتې غوښتنه کوي چې حکومتونه دي ډېر پسندیدګه سره د دې مسلې طرف ته توجه وکړي او د دې خلکو مشکلاتو او مسلو کې د کمی راولي. د هغې وجه دا ده چې دا خلک نور برداشت نشي کولی. بیا هم نه پوهېږو چې ولې دا حکومتونه غافل دي په ځای د دې چینی ورسره باید دا د دې وطن باشندگان حالت دی په کار دا چې د دې دادرسي وشي په دې باندې شک ونشي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د مسلو د هواري غوره لاره مذاکرات دي.
موږ خو غواړو چې دغلته د سوله صفایي وشي او امن دې راوستل شي او جرګه دې پکې هغه شي چې کم تشدد یا کوم داسې صورتحال جوړ دی چې دا ختم شي. دا هغوی چې کوم جایز مطالبه دي هغه منل پکار دي چې
د جمعیت علماء اسلام فی گوند ویان جلیل جان وای گوند یې د تشدد غندنه کوي پکار د چې سنجیده مذاکرات وشي او په شو وادو دې عمل وشي.
زموږ د حکومتونو لپاره زموږ د ادارو لپاره یو سوالیه نشان جوړیږي. حکم مطالبه چې هغوی ځان لپاره کوي چې زموږ لپاره امن بحال کوي چې زموږ لپاره موږ ته تحفظ راکړي نو دا خو یو جایز مطالبه ده چې دا هر څوک کوي دې موږ خو تاوان کوو. لیکن د ملک خلاف چې کوم خبرې کېږي یا د ریاست خلاف خبرې کېږي دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې هغې له بنیادي حقوق ورکوي نو دغه قسم حالات به نه پېښېږي. موږ کله هم د تشدد حمایت نه دی کړی. تشدد موږ کنډم کوو لیکن موږ دا وایو سنجیده مذاکرات وشي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک تحریک انصاف یو مخکخ ډاکټر حیدر علی وای ګوندې غواړي پاکستان له دغو جنجالونو راوځي او ریاست باید د دغو ځوانانو جایز غوښتنې ومني.
د پی ټی آی موقف خو عمران خان په دې باندې پخپله څو څو ځله خبره کړې ده چې موږ خو پازې چې کوم جنمن ایشوز دي پرابلمز دي دلته په خلکو کې ډیپریویشنز دي یا د غلطو پالیسو او اثرات دي هغه اډریس کول دا وخت ریاست پاکستان لپاره ضروری دي. خو د هغې په اړه کې کفرس کا پاکستان ډیسټبلایزیشن یا د بهر نه پکې څوک لاس وهنه کوي دا هغې خو پی ټی آی بالکل سپورټ نه کوي. د ځوانانو چې کومې غوښتنې کړې دي هغې کې خو زما په خیال په ډېرو باندې عمل درآمد فوري طور شوی دی. با اختیاره جرګه چې ده دوی سره ناسته ده خبرې اترې کوي. زما خیال دا دی چې لږ انتظار پکار دی چې دا مسلې ځکه شي موږ نشو افورډ کولای نور جنګونه.
پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي د ماورای عدالت وژنو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي، په قبایلي سیمو کې د غیر ضروري چیک پوسټونه او کرفیو ختم کړل شي او د دوی سیمې د لاماینونو پاکې کړل شي. د ګل په ورځ د پوځ د امر ډیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د واڼه پېښه د امن کمیټې کسانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل منځي لانجه وه. آصف غفور دا هم ویلي چې پوځ د غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس ویلی پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف که هیواد ته ستون شو د انتخاباتو لپاره ځان نوماندوي نو نه بنیول کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل ګلایار وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د زیارت پر ورځ د بخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر نه اهلي فیصلې پر ضد مقدمه اوریدنه وکړه. په دې موقع د چیف جسټس وینا وه د با ریټرنینګ افیسر ته وایي چې د پرویز مشرف د نامزدګۍ کاغذات منظور کړي خو دا به د اپیل وروستۍ پریکړې پورې مشروط وي. سپریم کورٹ په خپل فیصله کې ویلي دي که چېرې پرویز مشرف عدالت ته حاضر شي نو هغه به نه گرفتارول شي. عدالت مشرف ته د جون په 14مه د سپریم کورٹ لاهور رجسټري په وړاندې د حاضرېدو حکم ورکړی. د سپریم کورٹ دې پریکړې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي چې په دې فیصله انتقادونه شوي دي.
دا ویل کېږي چې سیاسي خلکو لپاره بیل قانون دی او چې کوم فوجي افسران د هغوی لپاره بیل قانون دی. دا خبره اکثر نواز شریف هم کوي او هغه خو دا غوښتنه کوله. هغه دا وایي چې هغه ځکه خپلې چوکۍ نه درکړې شوي دي چې هغه د مشرف نیولې وو او هغه باندې مقدمه جوړه کړې وه.
پرویز مشرف د آئین ماتولو او د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې مقدمې په ګډون په څلورو مقدمو کې اشتهاري دي. د پاکستان بېلابېلو عدالتونو په دې مقدمو کې د پرویز مشرف د جایداد ضبط کولو حکم هم ورکړی وو. پېښور هایکورټ په 2013 کال کې په پرویز مشرف د ټول عمر لپاره د بندیز لګولو حکم ورکړی وو چې په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد په هغه وخت کې د پېښور هایکورټ چیف جسټس په حیث په خپل حکم کې ویلي وو چې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف د هیواد آئین مات کړی دی ځکه د ټول عمر لپاره پرې بندیز لګوي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان وایي چې د سپریم کورٹ فیصلې هغه خبرو ته نور تقویت ورکړي چې په پاکستان کې ځینې قوتونه نه غواړي چې پرویز مشرف پر ضد مقدمه وچلېږي.
نو په داسې وخت کې چې منتخب حکومت لري شو او د وخت یو نگران حکومت دی نو د دې سره هغه تاثر ته تقویت ملاویږي چې ګنې پرویز مشرف ته لار ورکول کیږي او هغه بیا پاکستان ته راوستل کیږي او ځینې پټ قوتونه چې دي هغه په هیڅ حالت باندې خپل یو زوړ جرنیل چې دی هغه ته نقصان رسول نه غواړي او نه په هغه باندې د غداري تور چې دی هغه ثابتول غواړي.
خو د سیاسي چارو پوه ریم الله یوسفزی وایي چې د سپریم کورٹ دې پریکړې کې څه غرض کېدی شي. آیا دوی غواړي چې پرویز مشرف پاکستان ته راشي او عدالت ورسره معامله وکړي؟ خو مشرف هم ویره لري.
د مخکې بانه کړې وه چې د ناروغ دی خو بیا دا خبره هم صحیح نه وه. د خو روغ جوړ دی نو اوس په کتلی شي چې دې راځي دوی هم شک کوي چې دا یعنی لاړ شم او که لاړ نه شم. که لاړ شم نو ما به ونیسي زما مقدمې به روانې وي بیا به دوی بل څه کار نه شي کولی بیا به سیاست هم نه شي کولی بیا خو به دې ټاکنو کې حصه اخیستی شي خو دوی به څنګه اخلي ځکه چې زما خلاف خو ډېرې مقدمې دي دوی به حاضري کوي په عدالت کې نو دا خبرې لا ډېرې واضح نه دي.
پرویز مشرف له 2018 کال راهیسې له هېواده بهر دی. مشرف په 1999 کال کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړی و او تر لسو کلونو پورې په واکمنۍ کې پاتې شوی و.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل چې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار ویلي که پرویز مشرف پاکستان ته ستون شي او د انتخاباتو لپاره ځان نوماندوي نو نه بنیول کیږي. پرویز مشرف وار له مخه په غداري تورن دی او پر نوموړي د پاکستان په یو خصوصي عدالت کې مقدمه روانه ده. دا چې د قانون له پلوه د چیف جسټس بیان څه ډول ارزول کیږي. همدا پختنه زمون خبریال احمد شاه اعظمی د قانوني چارو له پوهه او مشر وکیل لطیف افریدی څخه کړی دا هغه په جواب کې وای
پرویز مشرف باندې ملک د دستور نه غداری کولو د هغه تور په لګیدل له پاغه کې پاغه باندې مقدمه روانه ده او پاغه کې دا حکم کړی و د ججانو چې پاغه کې دوی پاغه کې دوی ججان دي نو هغه حکم کړی و چې دی به بهر ملک نه گرفتار وای او د جائیداد به ضبط کوای او دا چې په هر څرنګ دی نو دی به عدالت ته پیش کوای هغه حکمونه معطل نه دي او د پرویز مشرف دی پارٹی چا درخواست کو مشرف ته دی اجازه ورکړی شي نو په هغه درخواست باندې په هغه عریضه باندې چیف جسٹس چې کوم دی دا حکم وکړو چې زما په نظر په کار نه چې چیف جسٹس دا کړی وی ځکه چې هغه یو خصوصي عدالت دی چې په هغه کې درې ججان دي د های کورټ په کار نه وه چې چیف جسٹس دله اجازه ورکړی وی او د وکیلانو په دې حیران دي شاید چې ججان به هم په دې حیران وي چې درې ججان په هغه پسې حکم کړی دی مسلسل غیر حاضر دی او مخروض دی نو بیا هغه ته څنګه دا اجازه ورکړی شوه
شاه افریدی صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې متعلقه ادارو ته دا حکم کړی و چې د پرویز مشرف شناختي کارت دی بلاک کړل سي هغه دی بند کړل سي یعنی پاسپورت هم په هغه کې بیا شاملېږي نو چې دغه شان بلاک سي یا بند سي دی بیا آیا سفر کولای سي که نس کولای په داسې حالت کې
د چې ترې نو د سره خو پاسپورت شته او د سره شناختي کارت هم شته نو هغه چې راشي نو چیف جسٹس دا حکم وکړو چې دی به نه گرفتار وای او دی به په 14 تاریخ هغه خپل خصوصي عدالت ته وړاندې کیږي نو د پاسپورت او شناختي کارت بلاک ووي نو هغه څوک گرفتارول ځکه نه شي چې د پاکستان چیف جسٹس امر کړی چې دا به نه گرفتار وای نو په هغه څه فرق نه پرېږي
دا مشال ریډیو دا نیویارک ٹائمز وسپانی لیکلی چې په پاکستان کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د رسنو ضد پوځي کمپاین تر ټولو لوی ستونزه ده په دې کمپاین کې د خبریالانو تښتونې هغوی ګواښل لوی رسنۍ تړل او د مسلم لیگ نواز خواخوږي اوازونه غلي کول یا سزا یې کول شامل دي لیکنه وایي د خبریالانو او سیاست پوهانو په مرکو هم د دې پوځي کمپاین اثرات لیدل کیږي او تقریبا هیڅوک په ښکاره د دې حالاتو خلاف د خبرو جرأت هم نشي کولای اسرار عالم مومند د لیکنې مهمه برخه اوروي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یو نیمه میاشت پاتې ده د دې هیواد پوځي اسټابلیشمنت په خبری رسنیو ټولنیزو شبکو او مرکزی سیاسي تحریکونو کې د خپلو ناقدونو پر ضد کمپاین سخت کړې په دې کمپاین کې د خبریالانو اغوا کول یا د ډکې ور کول غټې مرکزی رسنۍ بندول او د مسلم لیگ نون ګوند سره همدردی لرونکي اوازونه غلي کول یا ورته سزا ور کول شامل دي په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو اهم د یاد پوځي کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا هیڅوک په ښکاره پر دې کمپاین د خبرو کولو جرأت اهم نشي کولی روسي مثال یې په دې وروستیو کې د ګل بخاري په نامه د یوې خبریالې تختول دي که څه هم نوموړي خوشی کړل شبې خو هغې پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې چا اول تختولې البته د ټولنیزو رسنیو کارونکي پوځ ته ګوته نیسي ځکه چې نوموړي په دې وروستیو کې د پوځ لخوا په مسلم لیگ نون ګوند فشار باندې سخت تنقید کاوه پر دې سربیره ګل بخاري د پښتنو ژغورنې غورځنګ هم ملاتړ کاوه یا د خبریاله یوه ورځ وروسته له هغو وتختول شوه چې د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په یوه خبري غونډه کې د ټولنیزو رسنیو نو هغه کارونکي په غیر ریاستي سرگرمیو کې بوخت وبلل چې د په خبره په پوز نیوکه کوي نو موري زیاته کړه چې دغه کسان د پوز د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې دي نو موري بیا د زینو هغه مشهور خبريالانو تصویران اهم خبره کړل چې د په خبره په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سازش برخه دي بل خو د خبريالانو خوندیتوب ادارې د پوز دغه خبره په سخت ټکو کې غندلې په مقاله کې راغلي چې پوزي چارواکي بعد بخاری د تختونی یا د جنرال غفور د خبری غونډې پاړه په خره څونه وای خو د دواړو پیښو په پاکستان کې لوړان د کړکېچن حالات نور هم خراب کړي او جمهوریت ته یې تاوان رسولی. نیو ټایم درسپانی د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارونکو سره خبرې کړي. دوی وایي چې پر پوځو لنیخ په نیغه تنقید کولو ویریږي. البته هغه خبریالان بیا پر پوځ نیوکې کوي چې له پاکستانه بهر دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون ورسپاڼه وایي پاکستان هڅه کوي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې په تور لست کې له شامېدو څخه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپاڼه لیکي پاکستان د شورو په ورځ د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ مالی مرستې خلاف د کاري پلان مسودې ته بیا کتنه وکړه. پاکستان به دغه مسوده نړیوالو ادارو ته ورکوي چې خپل تحفظات یې ښودلي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز لاندې تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي. ورسپاڼه لیکي د مالی بدعنوانو څارونکي ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ او فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په تجویزونو مخکې د وفاقي کابینې په غونډه کې بحث شوی. په اجلاس کې وړاندیز شوی ایکشن پلان ته بیا کتنه د خزانې نگران وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ په یوه غونډه کې وشوه. ورسپاڼه لیکي پاکستان باید د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې خپل ایکشن پلان وړاندې کړي چې په فرانس کې د جون له 24 تر 29 کېدونکې ده. داسې خدشه ده چې که ټاسک فورس دغه ایکشن پلان رد کړ نو ښایي پاکستان د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په تور فهرست کې شامل شي. د اطلاعاتو او قانون قائم مقام وزیر بیرسټر علي ظفر ورسپاڼې ته ویلي نگران حکومت به هر ممکن کوشش کوي چې پاکستان د ادارو په تور لیست کې شامل نشي. نوموړي وویل باوري دی چې د پاکستان موجوده قانوني نظام د پیسو وینځلو او ترهګرۍ مرستې خلاف د نړیوالو معیارونو سره سم کار کوي. ښاغلي ظفر زیاته کړه البته د پلان د حتمي کولو لپاره لږ نور وخت پکار دی. دا غیر وروسته به حتمی پلان وفاقی کابینې ته وړاندې کړل شي. د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا راپورته شو خبرو ته د بیا کتنې لپاره یو غونډه جوړه وه. یاد ادارې په فروری میاشت کې فیصله کړې وه چې د ترهګرۍ د مخه نیولو په لړ کې د کافی ګامونو نه پورته کولو په سر پاکستان په خپل خړ لیست کې شاملوي. پاکستان تیره میاشت د بینکاک په غونډه کې ایشیا پیسیفک ګروپ ته خپل ایکشن پلان وړاندې کړی و خو ادارې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لکه لشکرې طیبه، جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن خلاف د پاکستان په کاروای اطمینان نو سرګند کړي. ورسپاڼه لیکي پر پاکستان فشار دی چې د حقانی نتوک خلاف هم ګامونه پورته کړي خو پاکستان دریز لري چې شبکه افغانستان میشته ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
رویټرز خبری ایجنس وایي چین هڅه کوي چې د شانګای همکاریو سازمان په راتلونکي سره مشورې کې زیاته توجه د ترهګرۍ او سخت دریځ ضد اقداماتو ته ورکړي. دا سره مشورې به سبا کېږي. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
ټاکل شوی د شنګای همکارۍ سازمان سرمشري زیاده خالی او اتوار پر ورځو د چین په ساحلي ښار کینګ دوا کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ملاقات هم پلان شوی دی. د چین سرکاري خبري ایجنټ جنها روانه اونۍ وویل دا مهال د سازمان تر ټولو غټ چیلنج د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغو غړو پر ضد جګړه مخ ته وړل دي چې په عراق او شام کې تر ماتې خوړلو وروسته خپلو هیوادونو ته چې د سازمان غړي او یا هم څارونکي دي ستانه شوي دي. اجان زیاته کړې د سازمان غړو هیوادونو له 2014 تر 2018 زیږدیز کال پورې موده کې د وسلوالو څه د پاسه 1500 مرکزونه ویجاړ کړي او د نړیوالو ترهګرو ډلو شاوخوا 2000 غړي یې نیولې دي. چین وایي په خپلې لویدیځې سیمې سینکیانګ کې د اسلامي سخدریزو له لاسه خطر ورته پیښ دی. په سینکیانګ کې د 13 کلونو د تاوتریخوالي په شویو پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د شنګای همکارۍ سازمان په 2001 زیږدیز کال کې جوړ او د مشرۍ چارې چین او روسیې ته حواله شوې. د کرملین یو چارواکي یوری اوشاکوف روانه اونۍ خبریالانو ته وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جمعې پر ورځ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره په لیدنه کې د کوریایي ټاپو وزمې وضعیت وڅېړي. لیکنه وایي په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني ګډون چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. خو د چین د خارجه وزارت ویان هوا چین ینګ ویلي پرې بنګ دی چې د ایران مسأله د سرمشریزي پر ایجنډا سوره وغوړوي. پاکستان او هند تیر کال د شنګای همکارۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. ایران چې دغه حیثیت خپلولو هڅه کوي په سرمشریزه کې به د یو څارونکي هیواد په توګه برخه واخلي. لیکنه د سازمان د څېړنیز مرکز د مشر سین جونجی په حواله زیاتوي امکان لري چې د پاکستان او هند رقابت د سرمشریزي د پریکړې کولو صلاحیت اغیزمن کړي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه وجه کې دن کې دا هغه وخت چې تاسو ته موږ د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ملي حامد زاده هم سټوډیو ته راغلی ده نو مایک خې ته حواله کوم چې تاسو ته د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر سویل احمد خان وای په وانه کې لجرګې سره تر خبرو وروسته کرفیو ختمه کړی دا. نوموړي بیگا مشال ویډیو تویل انتظامیا او اف سی ځواک لجرګې سره د نتیجې ته رسیدل چې د اختر تر لسمې ورځې پورې به په وانه کې څوک جلسې یا لاریونونه نه کوي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو پرون د مشال ویډیو سره په خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ ښودلی او په حکومت او پوځ یې غږ کړی چې د هغوی جایزو غوښتنو ته دې پام وکړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او سوالو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې کوي. بلخوا پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي. ټاکل شوې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوې میر علاءالدین مری نن د بلوچستان نگران وزیر اعلی د دندې لوړه کړي. لږ سات مخکې د بلوچستان ګورنر محمد خان اچکزي له نگران وزیر اعلی نه سوګند واخستو. د بلوچستان روغتیايي چارواکي وایي په دوکیه کې یو ماشوم ګزړ وهلې دی. په کوټه کې روغتیايي چارواکو ویلې د دوکیه په یو نیم کلن محمد عثمان د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. د ایران لوړ پوړي سفارتکار جواد ظریف د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا د زورورو تکتیکونو وړاندې مزاحمت وښيي او دا د یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته رسیدونکي اقتصادي تاوان به ورکړي. دا خبره پرون نوموړي په ټویټر باندې خپور شوې یو لیک وکړه. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل امریکایي همنصب ډونالډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د ملګرو هیوادونو ترمنځ سوداګریز جنگ نه لوی او خبرداري ورکړ چې کداسي وکړي نو د جی او طاقتور اقتصادي هوادونو په ډله کې به هم له یوازیتوب سره مخامخ شي. او اروپایي کمیشن وایي بوسنیا هرزګوینا ته به 1.3 میلیون ډالر ورکوي چې غربي اروپا ته د بوسنیا له سرحده په زیات شمېر کې د وختونکو مهاجرو او پناه غوښتونکو په مسله کې مرسته وشي. د اروپایي ټولنې د مرستې کمیشنر پرون وویل چې د امداد مقصد د دغه هیواد مدد کول دي چې د مهاجرو بنیادي ضرورتونو خوراک سرکنا تحفظ او د صحت سهولتونه ورته
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د مليحه میرزاده نه اوریدو. اوس تاسو ته ونی د خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. هر ونې د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار فرخند اسد برابرۍ وړاندې چې وورو تاندې هلی.
په تاندې هلی کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د کورمې د علي بیګم سره د هغې په انتخابي هلو ځلو خبرې کوو.
افغان حکومت او ادارې د سګنیو پارلماني انتخاباتو په اړه
چې یو ښځه وړاندې شوه او الیکشن کمپین کوي او کلی په کلی ګرځي.
د کورمې علي بیګم پر روانو انتخاباتو کې د کامی سملی چوکۍ ته وتري کی میرمن علي بیګم د پاړه چینار سره تعلق لري. هغې د پېښور پوهنتون نه سوال سم کړی او یو ریټایر بیوروکریټ ده. علي بیګم په 1988 کال کې د پاکستان د مقابلې امتحان یا سی ایس ایس پاس کړ. په 2009 کال کې ریټایر شو او بیا د څو مودې لپاره امریکا ته تللې وه چې اوس یې په خپل سیمه کې باقاعده انتخابي کمپاین پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وایي دا ډیره خوشاله ده چې خلک یې د کمپاین او نورو انتخابي هلو ځلو کې مرسته کوي.
ډیر زبردست ماته خلک ډیر ښه ریسپانس راکوي او کوم کلي ته چې لاړه یم خاص طور پر ښځې دا فیمیل چې کوم طبقه ده دا خو ټول ډیر خوشحاله دي او بلکې هغوی وایي چې موږ د پاره دا ډیره د خوشحاله خبره ده چې زموږ وطن نه یو ښځه راپاڅېدله او هغه په الیکشن کې حساب لري. رښتیا خبره ده چې دا زموږ ځوانان هم دې خبرې باندې خوشحاله دي چې د دې مطلب دا دی چې موږ ترقی کړې ده او موږ دومره ترقی کړې ده چې اوس یو خطر را پاسې ده او هغه الیکشن کې حساب لري. نو زه خو ډیر په خوشاله یم د خپل کمپین چې کوم.
اوس چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل منظور شونه، په قبایلی سیمو کې به انتخابات د 2013 کال د جولای د عامو انتخاباتو وروسته اعلانېږي. او علی بیګم وایي چونکه په فاټا کې سیاسي ګوندونه د پاکستان د نورو سیمو غوندې فعاله نه دي، نو ځکه دا به په راروانو عامو انتخاباتو کې آزاده امیدواره وي.
زه آزاد الیکشن کوم او زموږه فاټا چې کوم اوس پورې فاټا ده د کې لا د سیاسي پارټیو لکه جړې نه دي مضبوطې کړې، دلته سیاسي عمل نه وو او ډېر پاره دا اکثر خلک عادت دي چې یو آزاد امیدوار خوښوي، او زه هم یو آزاد امیدوار په تور دغو الیکشنو ته ولاړ یم.
د علی بیگم نوراندې د باجوړ بادامزری د فاټانا لومړی خزوات چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ولاړه و خو وې نه ګټل. اخوا علی بیگم وایي دا د خپلې کامیابۍ په اړه هیله مند ده، او د هغې په وینا په کورمه کې خزې په سیاسي عمل کې د نورو سیمو په نسبت زیاتې فعال دي.
زمکا کورمه کې دادا الله مهرباني ده چې خلک جنکو باندې سبق وای، او زموږ چې دا اوس پورې ایجنسی دا د علاقه کې د زنانو د بچیانو تعلیم خدای زموږ ایجنسی کې اوس څلور ګرلز کالجونه دي، او زموږ پاره چنار کې کالج کې بالکل ټول جنکو ته داخله هم مشکل سره ملاویږي. نو لگا غنتی زبدا ہوا ہے ماں چی دا خلقم لگ دے لحاظ سرا روشن خیال دی، او دو دوی اغا چی کم ورطوائی چی ذہنی طور باندے ترکے خواہش مند دی، نو دوی پا دے خبر خوشحال دی چې یو خزا وړاندې شوا او الیکشن کمپین کوي او کلی په کلی ګرځي او خلکو سره ملاویږي او خلکو ته خطاب کوي. نو ما اوس پورې یو ځای کې هم زده درو میاشتو نه لګیا یم، ما ته کله داسې موقع نه راغلی چې ما ته دا فیل شوي وي چې او زه ښځه یم نو ما زما خبره به نه اوري. ډېر زه خو په خپله دې خبرې دپاره زه حیرانه یم او ما خوشحاله هم یم چې خلک ما ته هرکلی وایي.
پښتني ښځې او په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات. د پښتنو په ځینو سیمو کې اکثره ښځې ووټ نه اچوي. د الیکشن کمیشن تر مخه په ځینو سیمو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه ده. د علي بیګم نامو په کورمه کې د ښځو د ووټ په اړه پوښتلی.
ښځو کې ډېر جوش و خروش دی، او ښځې وایي چې دا یو ښځه ایم این ای مونږ ته جوړه شوه، نو مونږ به هغې ته ورتلی شو، هغه به زموږ خبره اورېدی شي، او که سړی ایم این ای وي نو بیا ښځو دپاره هغه سړي ته ورتلنه ناممکنه ده. نو ښځې ډېر باندې هم ډېرې خوشحالي دي، او وایي چې ښځې یو همدرد زړه لري، او هغوی توقع دا چې انشاءالله که زه جوړه شم نو دا خبره به هغوی ته ډېره ښایي. کوربه کې ومه اچوي، کوربه کې زموږ کومه معاشرت زموږ سوسایټي داسې ډېره هغه نه ده چې کوم ته وایي چې ډېر زیات رجت پسند نه ده، ډېر زیات کنزرویټیو نه ده. ښځې تعلیم تم ځي او ښځې ووټونو تم ځي، نو داسې څه مسله به پکې نه وي. ښځې به ووټ اچېږي او انشاءالله ووټ به ماته راکوي.
علی بیگم وای خزی هم باید عامو انتخاباتو ته ودرېږي. په مختص یا ریزرو چوکو راغلی خزی په پارلمان کې هغه شان غږ یا سی نه لري څنګه چې سړی وي، نو باید خزی د هم په عملی سیاست کې برخه ولري.
کار او یو ایڈونچر غونتے کار او یو نوے کار زما خوخی لکا زمونگا تولو قبائلی سیمینا چاہتا ہے خیال نورا غلے چے اول اول دا سی ایس ایس یا دغو امتحانوں کے لارشی او زپا کی زما ذہن کے خیال را غلو زلارما او امدہ شان داغا ایڈونچر لونگ ہوتے خطرہ یما ماتا چکن سے آسان ایسا ملا دی گی زبایما چھ زبا ورتا اسٹرگل کما چھ ز ورتا رشیا صحیح مانو کے یو حق دارا زان گنما نو ماتا با زان خخکاری
دا چې په قبایلی سیمو کې د ښځو لویې مسلې څه څه دي او علی بیګم به د کومو مسلو د هواري لپاره سیاحت کار کوي، په ځواب کې هغه وایي.
ښځو ته ټولو نه لویه مسله غریبي ده، بیروزګاری ده او صحت د پاره او هغوی لکه زه چې د ښځو زندګۍ ته ګورم ماته ډېر زما زر دیر خوکشی لکا یو خضبا سہر چی پاسی گی دکور اگا دمرا کارونا اگا تیوز اوکی خو اگا سو اجرت نشتا او اگا لکا ورطوائی چی دا لکا روزگار نشتا او دکلو چی کم کارونا دی لکا بجلے بنی او دوی غریبانو با بجلے دلتا دیر لوی مصیبت دی لکا خطو دا پارا چی دا مشین دے کور چی پروت وی او چی جامی بین دی نو چرتا شپا دو درو بجو تا انتظار وی چی بجلی راشی نو لگ غب کپڑے بوئی دی عمدہ شانے لکا معشمان ور تک کڑی گی چھ وہی زمونگا تھا بجلی نشتا دے بجلی دے دغے کرما کے دیر لیا مسئلہ دا یو قسم تک ٹارچر دے نظام با کوشش داوی چھ نمبر ون بجلی صفا او ب او د صحت سہولیات او تعلیم او خود د پارا صدا سے قسم تا سینٹر وی چې چنتا د دوی لکا اوس نن سبا د ریڈی میڈ کپڑو دی ڈیمانڈ دے تا د زنانا او تا صدا سے قسم تا فیکٹری او انڈسٹری جوڑ شی زے پر زے چې دا خدے پتے یو دا سے ادارہ دی چې دوی پتے یو قسم تا دا روزگار وسائل پیدا شی اوم دا شانے دا کنے خدے چے امیدوان دی وی چے غا پرمننٹ دی اگوی تا آرو سب وائٹمان رادو سخ خوراک نمیلا دی دی نتیجے دا وی چے دا زنانا و سیحتم خرابی کوم معشور پیدا شي هغوی هم صحت اولا نه خرابي نو د ښځو ډېر مسایل دي او چونکه زه ښځه یم زه هغه درد محسوسوم نو انشاءالله تعالی زه به د ښځو دغې مسایل لرې کولو دپاره کار کوم.
د علی بیگم نه مو وپوښتل سیاست ته د راتګ فیصله په اړه یې د کورنۍ سره غبرګون وو او آیا په سیاسي حالو ځلو کې کورنۍ مرسته کوي، په ځواب کې هغه وایي
زما شروع کې چې ما اراده کوله او ما دا حالاتو ته کتل او ما وی چې زه لږ فرق اچولې شمه په سوسایټي کې نو دا شروع کې زما فیملی ما سره اگری پدینه وا غوی وی چې غوی نظر کې سیاست یو داسې شی دی ماته دی وی چې ډیره عزت زندگی تیر کړې دا اوس کوي چې په سیاست کې راځي خو زما ما چې زد سیاست یو نوې روح جان جوړ کما لکه زما چې کوم منشور دی هغه باقاعده د ترقیاتی یو پروګرام دی او زما په هغه کې دا الیکشن طریقہ کار کې موږ ټول امیدوارانو قدر کو او هغوی خپل منشور باندې الیکشن ګټلو کوشش کوي او زه خپل منشور باندې الیکشن ګټلو کوشش کوم. نو زما غدار دی چې دینا به د الیکشن یو داسې ښه غونتې روایت جوړ شي چې هغه به مهذبو خلکو الیکشن په شان دی گندگی اور زیارے اور جنگنوں نہ باہر یو محاذبہ طریقہ بھی چچا ہوگا چل رہا بس اغت اب مبارک بادی بھی اور سب کے جنگ جگڑ بن رہا بھی ان شاء اللہ.
دا وا د دې اونې تان دی هلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تان دی هلي خبرونه مو اوریده چې موږ همکاري فرخنده اسد درته وړاندې کوله. اوس وخاغلې دې د ونې د خبرونه جمهوریت اوریدم کو د دی اونۍ خبرونه جمهوریت کې تاسې خبرې ته چې سخت کال په افغانستان کې د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي دغه موضوع پکې راغونډه شوې ده او پامیر ساحل یې وړاندې کوي. نو راځي چې وورو جمهوریت.
افغان حکومت او ادارې د سګنیو پارلماني انتخاباتو په اړه څه وایي؟ آیا پتیرا سد پاس ایونی ملسیزه کې په افغانستان کې سیاسي کلتور پیدا شوې دی او کنه؟ په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو سابقت څه ده؟ د سیاسي ګوندونو نشتون آیا رښتیا هم د دیموکراسۍ مخه نیسي؟ د سیاسي ګوندونو د ناموجودګۍ لکبله د افغان پارلمان کار څومره اغیزمن شوې دی؟ دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې سیړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. لمشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د سګنۍ او انتخاباتو لپاره تیاری او ته دوام ورکړي. په دې لړ کې په ولایتونو کې د ووټرانو د رجستریشن بهیر روان دی خو په عین وخت کې د 2013 زیږیز کال په اپریل او می میاشتو کې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې پر مرکزونو وسلوالې حملې هم شوې دي چې له کبله وګړي ټولنې او فعالان د امنیت په اړه اندېښمن دي. له دې سره سره خلک د دې له وجې هم اندېښمن دي چې که په انتخاباتو کې ګډون کوي نو په شخصي ډول هم د وسلوالو د بریدونو ښکار کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت یوې ټولنې ټیفا یو مشر محمد ایوب نبیزاده وایي د امنیتي او نورو لاملونو پر اساس زیات خلک د خپل ووټ رجسترولو په بهیر کې دلچسپي نه ښیي چې د اندېښنې خبره ده.
متاسفانه ما هم نگران کم رنگ بودن مردم در پروسیس په نام
دی وی لبد مرغه مونږ هم درای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کمې ونډې اندېښمن کړی یو. تر اوسه په دغه پروسه کې شته ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې خو ستونزه دا ده چې کمیسیون هم باید د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره چمتووالی نیولی وای.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی مشال راډیو ته ویل دوی خلک هڅوي چې نمونه ثبت کړي. دی وایي د دې لپاره کمیشن د نوملیکنې یو محفوظ میکانیزم جوړ کړی دی چې خلک به خپل نوم رجسټروي په انتخاباتو کې به خپل ووټونه وکاروي او د وسلوالو له خطره به هم بچوي.
خلک ډېر ګډون کوي او خلک ډېر ونډه واخلي او د تخلف مخه باید ونیول شي. افراط هم باید پکې ونه شي. ترخې تجربې هم تکرار نه شي. دا غونډو ته په کتو سره داسې یو تصویر چې هم د افغانستان خلکو ژوند پکې مطمئن شي او هم پروسه پکې ساده موږ ګوري.
هلته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د نوملیکنې او د رایې ورکولو مرکزونو د امنیت لپاره پلان جوړ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مې په نیمایي کې په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د اساسي قانون پر حاکمیت او تطبیق ټینګار وکړ. د ویل پر ټولو ګواښونو سربیره
د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو سګنیو او په 2019 زیږیز کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته ژمن دی.
سږکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1300 کال کې امادنده ختمي کی او اساسي قانون باید اول په ما باندې تطبیق شي. نو سکه باید انتخابات ته اساسي آمادگی ونیسو. هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي.
خدای وازد افغانستان د انتخاباتي بهیر چیلنجونه یا امنیتي اندېښنې نه دي چې د هیواد سګنیو انتخاباتو ته ستونزې پیدا کړې دي. یو شمیر شنونکي او پوهان وایي ښایي کلونه ته اړتیا وي چې په افغانستان کې مسلسل انتخابات وشي او بیا یو ډیموکراټیک یا جمهوري کلتور دود شي. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ پر همدې کلتور او د سیاست پر ارزښت خبرې کوو. په 2001 زیږیز کال کې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې تر جګړې وروسته د طالبانو حکومت ړنګ شو او بیا د بیړنۍ لوی جرګې پر اساس نوی ډیموکراټیک حکومت جوړ شو، نو له هغه وخت راهیسې په هغه هیواد کې درې ځلې ولسمشریز او دوه ځلې پارلماني انتخابات وشول. خو په دې ټولو ټاکنو کې سیاسي ګوندونو برخه نه شوه اخیستی او ټولو نمایندانو پکې په خپلواکه توګه ګډون وکړ. د روان کال په پارلماني ټاکنو کې به هم نمایندان په خپلواکه توګه برخه اخلي. پښتانه دا چې په افغانستان کې سیاسي کلتور یا فرهنګ څومره سابقه لري. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د ظاهر شاه په وخت کې لا ځینې ډیموکراټیک ګامونه اخیستل شوي ول، خو سیاسي ګوندونو ته پکې د فعالیت اجازه هغه مهال هم نه وه.
سیاست په افغانستان کې د 50 کلونو راهیسې د ظاهر شاه د ډیموکراسۍ په دوره کې شروع شوی، لیکن قانوني نه و، ځکه چې د ډیموکراسۍ په دوره کې اساسي قانون د مطبوعاتو ازادي تضمین کړی و او د عذاب هم د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره قانون پاس شو. مطبوعات راووتل او د سیاسي ګوندونو د ازادۍ لپاره قانون جوړ شو، اما پاس نه شو. په دې اساس د ګوندونو د جریدو تر شا په غیر قانوني ډول خپل فعالیت شروع کړ.
استاد رفیع وايي هغه سیاسي ګوندونو په افغانستان کې ګډوډي راوسته او د لکونو خلکو د وژنې لامل شول.
دې ګوندونو په افغانستان کې ګډوډي راوستي، د پردو هیوادونو سره لاس یو کړ، خلکانو د شورویانو په مرسته کودتا وکړه. د هغو نه وروسته بیا اسلامي ګوندونو بیا په پاکستان او ایران کې په غیر قانوني ډول فعالیت شروع کړ او بالاخره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د دې غلط او غیر قانوني سیاست په اساس ووژل شول. په دې اساس د افغانستان خلکو د دې سیاسي ډلو نه ښې خاطرې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور له حبیب الله رفیع سره هم نظر دی او وایي په افغانستان کې که څه هم پر سیاسي فرهنګ باس شوی دی، خو لا په عملي توګه نه دی رامنځته شوی.
په نسبي ډول اول دا اصطلاح هم رواد سوی ده، مطرح سوی ده، خو لکه څرنګه چې باید زموږ د قانون اساسي غوښتنې او د سیاسي عذابو د قانون غوښتنه او د مطبوعاتو غوښتنه ده، په هغه ډول باندې سیاسي کلتور رواج سوی نه دی. په دې چې دلته هغه شخصیتونه مستقل او یا احزاب چې په سیاست کې لګیا دي وی د جګړې څخه راوتلی دي، د زور په ژبه خبرې کړي دي، د توپک په ژبه خبرې کړي دي.
یونس فکور وايي سیاست د خلکو د ګټو دفاع لپاره وي او دا کار کله ډلې کوي کله سیاسي ګوندونه کوي.
سیاست اصلا د خلکو پر منافع باندې بحث کول او د خلکو د خواستو پر اساس باندې عمل کول، او دا کار مختلف ډلې ټپلي اشخاص په مختلف ډول کوي او په نورو ټولنو کې حزبونه جوړ شوي دي.
خو په تیرو 1500 کلونو کې په افغانستان کې هغه ډول سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي چې په عملی سیاست کې برخه واخلي. برمک پاجواک په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ څېړونکی دی. څه موده مخکې مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوندونو نشتون په افغانستان کې مشکل پیدا کړی دی. دی وایي سیاسي ګوندونه په هر ټولنه کې ډېر ارزښت لري.
دا خو د ډیموکراسۍ او د یو سالم سیاسي جامعې د لپاره دا خو ډېر ضروري دی چې سیاسي ګوندونه د هغه واحد سیاسي په حیث باندې هغه جامعه کې هغه مملکت کې باید ایجاد شي. متاسفانه په افغانستان کې دا د 12 کالو چې تیر شو، په دې وخت کې د سیاسي شهور سیاسي فعالیتونه ډېر پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه دا لیګل فریم ورک د سیاسي ګوندونو د پاره نشته د افغانستان کې، او دا یو ډیر غټه مشکل جوړوي افغانستان د پاره.
پژواک وایي داسې هم نه ده چې په افغانستان کې ګوندونه نشته، خو دا ګوندونه په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی او همدا لویه ستونزه ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت په دې باندې څه ملاحظات لري، دا نور افغانان په دې باندې دوی سره موافق نه دي چې دا د حزبونو قانون یا د حزبونو د آزاد فعالیت. مثلا په افغانستان حزبونه شته دي، دا دوی قانونی فعالیت کولی شي، مګر په انتخابات کې یو حزب نمائندګي نشي کولی.
یونس فکور هم د هغو قانوني ممانعتونو خبره کوي چې په افغانستان کې ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې، خو ورسره دی د هغو زورواکانو خبره هم کوي چې په خپلو ډلو کې هم جمهوري اصول نه لري.
یو قانوني ممانعتونه و هغه دا چې سیاسي عذابو ته په انتخاباتو کې ځای ورنه کړو، د سیاسي عذابو مالی منابع سره حکومت یا پارلمان مرستې ونه کړلې، او د بلې خوا څخه دغه سیاسي عذاب او درونی ژوند چې یو غشتل ټوپک سالار چې پخوا امیر وو او یا د جاري مشر تر اوسه د ګوند مشر پاتې شوی دی، په دننه کې انتخابات وجود نه لري د دې ګوندونو د یو مشهور یا زورور سړي پر شاوخوا راټول شوي.
حبیب الله رفیع بیا دا خبره ورزیاتوي چې په تیرو کلونو کې جوړ سیاسي ګوندونه له ملت سره او له افغان ولس سره تړاو نه لري.
کوم ګوندونه جوړ شوي دي؟ د دې هم یو برخه مغه زاړه وسلوال ګوندونو خپل رنگ بدل کړی، یو برخه نور نوي ګوندونه دي، لیکن دا ګوندونه د ملت سره تړاو نه لري، ملت ته نشي ورتلای، فقط په مرکز کې جوړ شوي دي او څو محدود کسان سره راټول دي او یو ګوند یې جوړ کړی. په وو کال مخکې ما یو لیست لوستی و، یو سلو لس ګوندونه پکې وو. تاسې فکر وکړئ چې یو سلو لس ګوندونه څنګه کولی شي چې یو هیواد لپاره خدمت وکړي؟
شنونکی برمک پژواک فکر لري چې ګوندونو ته په ټاکنو کې ځای نه ورکول به د راتلونکي کال پر ولسمشریزو انتخاباتو منفي اثر ولري.
ګوره دا الیکشن لپاره دا ډېر نیگیټیو یا منفي تاثیرات لري. په الیکشن کې په انتخاباتو کې افغانان نشي کولای چې د حزبونو له لارې انتخابات کې ګډون وکړي، دا مجبور شوی دی چې دا د ائتلافونو له لارې، چې متاسفانه دا ائتلافونه هم قومي شکل اخیستی، دا د دې له لارې دوی په انتخابات کې خپل انتخابات کې برخه واخلي.
یونس فکور نظر لري چې سیاست په سیاسي ګوندونو کې زده کیږي، او که په افغانستان کې فعاله ګوندونه نه وي نو دا به د ټولنې په زیان تمام شي.
او بازی په اوبو کې زده کیږي، دیموکراسي په عمل کې زده کیږي، او په نن ورځ کې لکه څنګه چې د ټولنیز مطبوعات د انفارماسیون او معلوماتو د خپرولو وسیله ده، سیاسي عذاب د حکومتداري او سیاست وسیله ده. بې سراسري د ارزښتونو پر اساس جوړ شو عذابو څخه طبیعي د جمهوریت او پارلماني نظام چلیدلای نسی.
حبیب الله رفیع هم د ګوندونو له ارزښت منکر نه دی، خو وای ټول ګوندونه باید ملي وي او له درو یا څلورو باید زیات نه وي.
د سیاسي ګوندونو نشتون د دیموکراسي لپاره زیان دی، لیکن په دې موجوده شکل کې چې کوم ګوندونه موجود دي دا هیڅ ډول سوابق او برنامه د ولس لپاره نه لري. د ولس لپاره ګوندونه هغه وخت خدمت کولی شي چې تو محدود ګوندونه رامنځته شي، اهداف ملي وي، اهداف د خدمت وي، د ولس د خدمت لپاره سیالي سره وکړي، او په دوه دریو څلورو تر پنځو ګوندونو زیات ونه اوسي.
دا اوس چې په افغانستان کې پارلمان جوړ دی، دا له خپلواک اشخاصو جوړ دی. آیا د قانون جوړونې پر عمل دا او د پارلمان پر نورو چارو اغیز لري او که څنګه؟ مرمک پژواک وایي په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو غړو ناموجودګۍ له کبله د پارلمان هویت یا شناخت ته تاوان رسیږي.
په افغانستان پارلمان کې وګوره دا 209 وخت ممبران دی یا حزب دی په پارلمان کې، متاسفانه دوی په حزب کې یا یو سیاسي ګروپ کې دوی متشکل شوي نه دي، او له دې خاطره د پارلمان هویت یا ایدنتیټی ډېر مشکله ده. یو وخت دوی یو فیصله کوي، بل وخت یو فیصله کوي چې د هغه فیصله پر مخالف دی. که دوی د حزبونو نمایندګي کولای شي، هلته پارلمنټري ګروپونه جوړ شوي وای، هلته پارلمنټري بلاکونه جوړ شوي وای، دا په خپله کولای شي چې د یو فشار ګروپ په حیث حکومت باندې او د دیموکراسي د رشد او تکامل په حساب باندې فعالیت وکړي، او هغې ته یو ډېر مختنم وسیله کېدای شي.
حبیب الله رفیع زیاتوي چې د ګوندونو په پارلمان کې نشتون ګډوډي پیدا کړې ده. دی د افغانستان د تذکرې یا شناختی کارډ د قانون ستونزې د مثال په توګه وړاندې کوي.
بالکل ګډوډي ده، هلته هغه ګوندونه چې دي هغه هم منظم نه دي، کله په یوه موضوع کې سره یو وي، په بل موضوع کې سره بیل وي، او هغه انفرادي کسان هیڅ هم نشي کولی، فقط خپل یو مخالفت ښیي. نو په دې اساس تر اوسه پورې موږ قوانین لکه څنګه چې لازم دي په هغه شکل نه پاس کیږي. مثلا همدا اوس یو قانون دی د تابعیت قانون، په دې کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر افغان ته باید په تذکره کې افغان ولیکل شي، نور د قومونو مسله باید نه وي، ځکه چې دا ملت سره ویشي. لیکن په شورا کې خصوصا په مشرانو جرګه کې اوس دا موضوع داسې طرح شوي چې نه افغان دی وي، لیکن په څنګ کې د قوم هم ورسره ولي افغان پښتون.